ستړي مشي د ډي وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساعته خبری خبرونه کې تاسو قربان منزه شهید هرکلی وایم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. نن د اپریل په 28 ماخوستن د امریکای ولسمشر جو بایدن به با د کانګرس ګډې ناستې ته وینا وکړي. تمه ده چې د نورو هیوادونو سره د اړیکو ساتلو او په نړۍ کې امریکا ته د مشرتابه حیثیت ورکولو په برخو کې خپل هدف باندې بحث وکړي. بل پلوته د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو په اړه بحث کړی او ویلي دي چې ګمان نه کوي چې د افغانستان حکومت به وغورځیږي او طالبان به واک سنبال کړي. بل پلوته په پاکستان کې په لومړي ځل د کورونا څخه په تیرو 24 ساعتونو کې د 200 څخه هم زیات کسان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ په دې رنز 5292 کسان اخته شوي دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره مل اوسئ.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د جی وی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او په خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو. څنګه چې وړاندې مو تاسو ته په سټکو کې یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کړې ده. راځئ چې تفصیل یې اخلو. د پیر زبیر شاه صاحب څخه سړی مشي په خیر راغلی. پیر صاحب
په خیر.
پیر صاحب لومړی که تاسو د دغه وینا مهم ټکی په ګوته کړئ.
دی مهم ټکی خو زلمی خلیلزاد اول وار وو چې کله صدر جو بایدن اعلان کړی و د امریکای ځواکونه د وباسلو افغانستان نه، هغه بعد اول وار دا دلته راغلی. د سینټ فارن ریلیشنز کومه کمیټې دا هغه ته د ټول یو بیان ورکړه. په هغه شی د اول خدا وې چې دا فیصله دوی ولې وکړه چې کوم 14 اپریل سره جو بایدن کومه خبره کړې وې. څلور وجوهات شولې وو. څلور کې سیدا سوي دوی ویچاغه پورا سوي دی او وجنا اوس افغانستان شه دی چې کوم ځواکونه واپسی چې کومه دا هغه او ضروری ده هغه په ګټه ده. او د نړۍ علاوه خپل خبرو شه د افغانستان سره چې کوم مخشي اړیکی دی هغه ساتلو او افغانستان ته امداد ورکول او معاشي امداد د افغانستان ځواکونو د کومک دوی مرسته او دوی سره چې کوم دلته کانګرس باندې هداجا وکړای او وی ویل چې موږ به دوی سره مرسته دغه سي جاری ساتو. دغه نه علاوه په طالبانو باندې د طالبانو د دوی تاسو سره دوه لارې دي که تاسو خبرې کوي صلح کوي او د سیاسي عمل برخه جوړیږي نو دا تاسو سره موقع ده او که نه کیږي نو بیا دا د سي امریکا او خپل نو چې کوم هیواد نور هیوادونه دي هغه سره به بیا به طالبانو باندې بندیزونه هوي او طالبانو باندې به دوی هغه کاروایی به کوي او که فلس که طالبانو القاعده سره تعلق ختم نه کړای نو هغه به دوی وی چې موږ به بیا حساب ورسره کوو.
بالکل همدغه خبرې چې تاسو اوس وکړي ښاغلی زلمی خلیلزاد په دې باندې هم غږېدلې دی. یو لن شانتې کلیپ لرو هغه به یوارې لیدونکو سره شریک او بیا به هم راشو بحث به پی وکړو.
جی
زمونږ عسكر د دې وړ دي چې کور تراشي افغانستان ته دا چانس ورکول پکار دي چې د مختتلو لپاره لار پیدا کړي. خو کدوې د جوړجاړی پر ځای پوزي یا د جګړې لار خوخه کړي نو هغوی به نه یوازې د افغانستان د حکومت لخوا بلکې د امریکا او نورو ائتلافیانو لخوا یوازې پریښودل شي، مخالفت به یې وکړی شي او بندیزونه به هم پرې ولګولی شي.
پیر صاحب بالکل دی کې د بندیزونو خبره هم وشوله، خپل تنقید کوونکی ګمان کوي چې د امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي نو بیا به هم یوارې په افغانستان کې خانه جنگی ته لمنه واره شي، او ځینې نورې اندېښنې هم ښودلې دي، په ځانګړې توګه د میرمنو په حق له اندېښنې ښودلې دي، دا کومې اندېښنې دي، څه ویلې دي؟
نجی دا بالکل دا اندیښنې خودلې دي، دوه درې داسې بنیادی اندیښنې دي. یو خو څرنګه تاسو وویل چې د افغانستان حکومت دا اندیښنې دي، دلته سنیټرانو هم پرون وویل چې دا نوې چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه ووځي نو خانه جنگي شروع شي او دا حکومت لرې شي او طالبان راشي او طالبان بیا هغه زړه چې کوم بدوی څه کول هغه بیا دلته شروع کی، لکه خلکو ته سزاګانې ورکوه په روډونو باندې پاغش، او دوم چې کوم وا چې هغه شل کال شي چې کوم پرمختګ په لاس راغلی دا کاغذ دې جنکو د تعلیم دا کې د شجو د حقونو دا، نو هغه دوی دا اندېښنه چې دا سنې چې طالبان راځي او دا شل کال چې څومره امریکا دلته وخت تیر کړی او څومره پیسې لګولې وي څومره قربانی ورکړې دي د فوجانو نو هغه به ضایع سي، نو دا اندېښنه وي. خو بهرحال هغه زلمی خلیلزاد ورته وویل چې د نه دا خیال چې داسې به وسي، دوی وویل چې موږ به د افغانستان حکومت سره درېږو، مرسته به ورسره زیاتوو، موږ به د افغانستان ځواکونه سره هم مرسته دغسې جاري ساتو، موږ به نور چې کوم هغه د هیوادونه دي هغوی سره به په یو ځای د افغانستان د ریاست او د افغانستان چې کوم حکومت ده دوی موږ مرسته به کوو. خو دوی چې ما نه دا خیال چې طالبان به داسې راشي چې خانه جنگي شروع شي او دا حکومت لری کی.
سمه ده، ډیره زیاته مننه پیر صاحب ستاسو څخه.
ډیره مننه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، تاسو لپاره نن په خبرونه کې نور جزئیات هم لرو په دې اړوند چې نن به د امریکای ولسمشر جو بایدن غړي ناسته وینا کوي او په هغه کې به خپل د سلو ورځو لاستراوړنو په حق له غږیږي، په دې اړوند به وروسته تاسو سره تفصیل شریکو. خو د مهال بیا هم د افغانستان په حق له یو ریپورت غواړو تاسو سره په خبرونه کې شامل کړو چې د افغانستان د ملي نیات عمومي مشر احمد ضیا سراج په 1400 هغو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د خپل هغو وګړو د برخلیک په معلومولو کې ورسره کار وکړي چې په افغانستان کې د داعش په لیکو جنگیدله او دوی نیولې دي. په تیرو څلورو کلونو کې ویل کیږي چې په افغانستان کې 408 داعش جنگیالي نیول شوې دي. راځي چې تفصیل یې د آشنا ټلویزیون خبريال ګل رحیم څاروان په دغه ریپورت کې وګورو.
د افغانستان ملي امنیت غواړي د 402 هغو بهرنۍ او د داعش د ډلې د جنگیالیو سرنوشت د دوی له هیوادونو سره معلوم کړي چې په افغانستان کې د جګړو په محل نیول شوې دي. د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج نن خبريالانو ته وویل د 402 بهرنۍ او داعشیانو او د دوی د 103 او یا ماشومانو د برخلیک د معلومولو لپاره د دوی له هیوادونو سره په اړیکه کې شوې دي.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند و از زیادترین
حدودا 299 دوی د پاکستان اتباع دی. د دې شمیر ځکه زیات دی چې د داعش شپېته په سلو کې پاکستانیان و، اووه دېرش تنه موږ د ازبکستان اتباع لرو، دیارلس د تاجکستان، دولس د قرغزستان، پنځه د روسیې دي، شپاړس تنه د چین دي، پنځه د اردن، څلور د ایران، درې د ترکیې، پنځه د اندونیزیا، یو د الجزایر، دوه بنګلادیشي، څلور هندي او دوه د مالدیف دي.
د ملي امنیت رئیس د کندهار د ژړې او میوند ترمنځ د طالبانو د یو مخکښ غړي مولوي احمد کندهاري د وژلو خبر هم ورکړ او وایي تر ملا اختر محمد منصور وروسته دا په طالبانو کې تر ټولو مهم مشر دی چې وژل کیږي. د ملي امنیت رئیس ضیا سراج وایي طالبان په دې هڅه کې دي چې هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې خپل فشار زیات کړي ترڅو خپل رهبری دغه ولایتونو ته راولېږدوي.
چند کمیسیونه که اونا بسیار سرش تاکید داشتن
پر څو کمیسیونونه چې دوی ډېر ټینګار درلود، د دوی د استخباراتو کمیسیون، د کلتور محبوسینو او موسساتو کمیسیونونه، دا څلور کمیسیونونه باندې دوی ټینګار درلود چې افغانستان ته راولېږدوي. خو د مولوي احمد وژنې د دوی رهبرانو ته سیګنال ورکړ چې لا هم افغانستان د دوی د رهبرانو لپاره ځای نه دی.
د ملي امنیت رئیس دا ډول وایي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د امریکایي اساکرو د ویستلو د اعلان وروسته د طالبانو تاوتریخوالی په شدت کې دی. ضیا سراج په دې تړاو چې 1000 نور طالب بندیان به خوش شي او کنه وویل چې افغان حکومت په هیڅ صورت دا زندانیان نه خوشي کوي. طالبانو د ملي امنیت د رئیس دغو خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشته او جګړې هم زور اخیستی.
په دې وروستیو کې د سولې خبرې په دوحه او دارنګ ترکیه او کابل کې په ټپه درېدلي، تاوتریخوالی زیات شوی. د سولې په وړاندې د امریکا شرایط، د افغان حکومت او طالبانو شرایط هغه لا هم نه دي ترسره شوي. تر ډېره بریده پورې د تاوتریخوالي کمول د طالبانو لخوا نه، هغه هم تر سوال لاندې یو غوښتنه ده چې افغان حکومت او امریکایان د طالبانو لري. طالبانو دارنګه د خپلو بندیانو د خلاصون او د تور لیست سپینولو غوښتنه کړې.
په همدې حال کې افغان ولسمشر نن په ار کې وی غونډې ته ویلي چې افغانستان د انزوا خواته نه ځي او له نړۍ سره یې اړیکو یو نوی فصل د پرانیستو په حال کې دی. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د تمویل او تجهیز ډاډ ورکوي.
موږ ته اوس دا فرصت راغلی چې په خپلو پښو ودرېږو. موږ له بینالمللي ټولنې نه مننه کوو، اما دا فصل د شل کالو خلاص یو نوی فصل ده، یو نوی باب ده.
په داسې حال کې چې امریکا او ناټو له افغانستان نه خپل سرتیری باسي، جګړې زور اخیستی او د سولې د دوحې خبرې په ټپه ولاړې دي او د ترکیې د کنفرانس برخلیک هم سملا نه دی معلوم. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
له دایش پړوان دغه ریپورت تاسو واورید. هم په دې لړکی زو یو بل ریپورت ولوري ته چې څېړونکي وایي په افغانستان کې د نورو هیوادونو مقابله کې زیات شمیره د دایش غړي نیول خایي د دواړو هیوادونو بې باوري نور هم سی واکړي او په راتلونکو کې پاکستان ته هم دغه ډله یو لوی خطر پیښولی شي. راځي چې تفصیلي درشد مومن په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې سیړونکو خبريال انیس الرحمن وای افغانستان غني چې د پاکستان نه د وسلوالو دروختو لارې په مکمل توګه نه دی بندي شوی او دغه دایش وسلوالي لوی ثبوت دی چې تر ټولو هیوادونو مقابله کې په زیات شمیر کې نیول شوی دی.
کړي زیات اورګزیو افریدیو امداسې چې د وزیرستاني هم پکې او د مومند د باجوړ خلک بیا پکې ډیر زیات کمو.
پاکستان حکومت هم د دایش ډله ترهګر ډله ګڼي او د خپل امنیت لپاره خطر بولي. په نږدې کې د ننګرهار نظامی قومندان نیک محمد رهبر په پېښور کې د وجلو ذمہواري هم دایش ډلې په غاړه اخیستې وه. د نوړندې په باجوړ کې هدفي وجنو او وخت په وخت د ملک نورو برخو کې کېدونکې پېښو ذمہواري هم په غاړه اخلي. سیړونکو خبريال طاهر خان وای په دایش ډله کې د دې سیمې نه هغه خلک زیات شامل شوي کوم چې د تحریک طالبان نه په نظریاتي یا شخصي شخړو په سر بیل شوي او د پاکستان او افغانستان لپاره د دایش د لومړي مشر تعلق هم د پخواني قبایلي سیمې سره و. طاهر خان وای په افغانستان کې په دومره لوی شمېر کې د دایش ډلې غړي نیول خای پاکستان ته دا ډله پر راتلونکي کې خطر جوړولی شي.
پاکستانان خو څر دا وی چې یو منظم د دې هغه او موجودیت نشته، یو سیستمی نشته، لیکن دا حملی چوکه ذمہواری واخلی بغا ذمہواری بل سوکوا نخلی نو معنی دا چې د دې خصنه نظام موجود دی کنه یو خطر خو پاکستان نه پاره دی.
پروستو کې د منځنی ختیځ او سویلي اسیا د امریکای ځواکونو د مرکزی کمان جنرال مکینزی ویلی که د افغانستان نه بهرنی ځواکونو وتلو پس د بو برقرار و نه ساتل شو نو دایش او القاعده بیا را پیدا کیدی شي او دا د افغانستان د ټولو ګاونډي هیوادونو او په خصوصي توګه د پاکستان لپاره د لوی اندېښنې خبره ده. سیړونکو د پاکستان د پوز په خواني بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان نه بهرني ځواکونو وتلو په صورت دایش او القاعده د بیا سر راپورته کولو امکان لري او دا به د دوه هیوادونو امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج وي.
د دایښ وجود خو باقاعده پلوې سطح باندې دي او هغه چې کوم وسم په دې سیمه کې کم بریدونه لګوي کا پاکستان کې وی افغانستان کې وی هغه ښکار دي او خپل ځای خپل مټه خای.
د پاکستان حکومت لا تر اوسه د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر د خبرو او په ګڼ شمیر کې د پاکستان سره تعلق لرونکو د دایښ غړو په اړه سندي ویلي او نه د موجودو او مخکې نیول شوو د دایښ ډلې د کورنیو غړو په اړه څه ویلي دي. خو سرچینې وایي چې ځینې د دایښ ډلې نیول شوو غړو د کورنۍ تنن پاکستان ته راستانه شوي چې شمیر یې نږدې د 2000 پورې دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا،
د دې وی ګرانو لیدونکو او بریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د محل زو د یوې مرکې ولورته چې په واشنگټن ډي سي کې مېش د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د وضعیت درځونی لپاره د ګمارل شوې امریکایي ډلې مشر سلاکار علي احمد جلالي سره مو خبري کړې دي. په دې خبرونه کې او د امریکې د صدر جو بایدن کومه وینا چې به وی کانګرس ته د ګډې ناستې ته د هغې مهم ټکی او په سیمه باندې به کوم مهمه خبرې کیږي د هغې بهرنۍ پالیسۍ د افغانستان ولورې ته مهم ټکی دا ټول مراغون کړي دي. تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو جلالي صاحب، د امریکې صدر جو بایدن به د کانګرس ګډې ناستې ته وینا کوي، څه تمه کیږي چې د افغانستان په هکله به د خپلې بهرنۍ پالیسۍ کوم مهم ټکی باندې یا مهمو ټکو باندې وغږیږي؟
البته تشکر. البته د نن شپې خبرې چې دلته کیږي، جمهور رئیس بایدن به د خپلو تیرو سل ورځو یو اجمال وړاندې کړي، کوم لاسته راوړنې درلودې او د آینده لپاره کوم پلانونه لري او توقع یې څه شی ده. په دې جمله کې شاید دی د راتلونکو سل ورځو لپاره د خپل پلانونو په باره کې وغږیږي او په هغو کې له افغانستانه د قواو د وتلو مسله شامله ده، ځکه سل نن نه تقریبا سل ورځې وروسته به وروستی امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي. په دې باره کې شاید دی وغږیږي او دا چې د افغانستان سره مرستې باید دوام وکړي، اما دا اوږد جنگ باید ختم شي او ټول امریکایي عسکر بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
جلالي صاحب، طالبانو تر اوسه سولې ته د لیوالتیا په هکله او د دې تر څنګ د سولې یا مذاکراتو کې کوم پرمختګ هم نه دی لیدل شوی، څه ګڼئ چې دا خبرې په کوم لور روانې دي؟
تر اوسه پورې په خبرو کې ستونزې ډېرې رامنځته شوې دي او داسې ګمانونه پیدا شوي دي چې طالبان فرصت طلب دي، ګوري چې څنګه نور فرصتونه په بلاس ورځي، لکه دوی فکر کوي چې آینده فرصتونه ورته بهتره دي، ځکه د امریکایي قواوې وزي او په عین زمان کې په سیمه کې داسې یو حالت رامنځته کیږي چې د امریکایي د عسکرو د وطنو سره به په افغانستان کې شرایط بدتره شي، نو ځکه دوی د فرصت ته ګوري. مګر خبره دا ده چې ګمان نه کوم چې په دغه فرصتونه د افغانستان یا د طالبانو یا د افغانستان د حکومت په ګټه یا د سیم په ګټه وي. هر څومره شي دا ځنډیږي، خلک انتظار باسي چې ولې بهتره فرصت په لاس راشي، هغومره شاید صدمه خلکو ته زیاتره شي.
جلالي صاحب، که چیرې طالبان تالیا طالبانو مذاکرات ونه کړل، نو د سیمه ایزو هیوادونو به څه رول وي؟ آیا هغوی به د دې کار مخالفت وکړي او که نه؟
تر اوسه پورې لکه چې مخکې ما دا ویلي دي چې طالبانو ته اهمیت نړۍ په دې ورکړل او دوهې کې داسې مشروعیت ورکړ چې دوی تعهد وکړ چې د خبرو له لارې غواړي چې د افغانستان جنګ پای ته ورسیږي. که دوی جنګ ته دوام ورکړي دغه مشروعیت هم له منځه ځي او له بلې خوا د سیمې هیوادونه یو هم نه غواړي چې دوی امارت بلته په هماغه بشپړ ډول بیرته افغانستان ته راشي، نو په نتیجه کې دوی تجدید کیږي او په عسکري لحاظ چې ورته وګوري ګمان نه کوم چې سمدلاسه د افغانستان حکومت د امریکا د قواو د وتلو نه وروسته یعنی د منځه ولاړ شي یا متلاشي شي یا کمزوری شي. شاید جنګونه به دوام وکړي. دا د جنګونو د دوام په نتیجه کې به معلومیږي چې کوم خوا یعنی زیاتره څوبه کوي، کوم خوا زیاتره د کومې خوا لاس زیاتره برکیږي. مګر جنگ به څو کاله دوام وکړي که سوله نه شي، ځکه یوه خوا هم نه شي کولی د جنګ له لارې خپل اراده په بلې خوا تحمیل کړي.
جلالی صاحب، د پاکستان رول ته د مهال څنګه ګوري؟ چې آیا پاکستان خپل رول لوبولې دی طالبانو مذاکراتو ته د راضي کولو په لړ کې؟
پاکستان دی طالبان په برخه کې د ډیرو کلونو سرمایه ګذاري کړې ده، او دلې آسان خو نشي تیرېدلی چې دی ناراضه کې یا دی داسې رقابت وساتي چې اثر رسوخ له منځه لاړ شي. البته پاکستان نفوذ په دې لري، دوی وایي چې کنټرول پې نه لري خو نفوذ لري. نفوذ په دې لري چې د پاکستان زیاتره د طالبانو زیاتره پاکستان کې دي. که پاکستان نن وغواړي چې دوی د عادې پاکستان وباسي، دوی ډېر کمزوري کېږي. اما پاکستان ګمان نه کوم چې دا شی وغواړي. دوی نه غواړي چې د دغو کلونو کلونو سرمایه ګذاري چې کړی ده د طالبانو سره د داسې مخالفت په نتیجه کې له لاسه ورکړي.
نو امریکا آیا په پاکستان باندې دغه فشار راولي؟
امریکا په پاکستان باندې فشار د ډیرو کلونو راوسته ده، اوس هم دغه فشار په نتیجه کې پاکستان دې ته حاضر شوی دی چې پاکستان دې راولي او طالبان دې راولي چې خبرو کې ګډون وکړي او د طالبانو د مطلق حاکمیت خبره نه مني پاکستان، ځکه چې پاکستان د پاره هم دا یو ستونزمن کار دی. غواړي چې طالبان په قدرت کې شامل شي، اما نه غواړي چې امارت یې بیرته راشي.
سلام ده ډیره زیاته مننه کوو تاسو څخه جلالی صاحب. نن د اپریل په 28مه نیټه ماسختن د امریکای ولسمشر جو بایدن به کانګرس ګډې ناستې ته وینا کوي. په همدې اړوند غواړو چې ځینې تفصیلات هم جزئیات ستاسو سره په خبرونه کې شریک کړو، چې د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې افتخار حسین. سړی مشوي په خیر راغلی افتخار حسین صاحب.
نیره مننه منزه
افتخار حسین صاحب، لومړی دا خو چې دغه غونډه د دې تفصیل ورکړي چې دا څنګه غونډه ده، په دې کې په کومو موضوعاتو باندې بحثونه کیږي، او د دې ترڅنګ کوم میلمانه وي، په کې څوک په کې راغونډيږي، څه تنظیمات ورته نیول شوی سخ کال؟
یقینا دا خو یو غټه غونډه ده په کوم کې چې صدر جو بایدن د کانګرس دواړو برخو ته، یعنی دا ګډه غونډه ده، سېنات هم پکې ده، کانګرس هم پکې ده، غیټ وینا ده. خو یو بل مهم اړخ ته دا دی چې لکه سل ورځې سبا ته پوره کیږي د صدر جو بایدن د صدارت، نو دی به مهم د پالیسۍ چې کوم غټ ټکی دی یو خو به هغه واضحه کوي. نو په پالیسیو کې که بیا موږ وګورو نو دوه برخې دي، یو خو کورنۍ برخه ده او یو خو د خارجه پالیسۍ برخه ده. نو دغه خارجه تګلارې کې مهم ټکی به زه واخلم، لکه په کورنو کې خو د ټیکسونو خبرې دي، بیا د تر ټولو مهم خو د کرونا وایرس ته چې کم ځواب د دوی صدارت ویلې دی او پاغې کې ویکسین شامل دي، دا وخت چې ګنې پاغې باندې کار روان دی، بیا نور چې د دې له عمله کم اقتصادي ستونزې رامنځته شوې دي، نو د هغې څه ځواب وي، بیا دلته د تعلیم د صحت او خلکو ته د روزګار ورکولو لپاره د سره څه پلان دی. نو په اخبارونو کې مطبوعاتو کې دلته کې مال وستل چې 1.8 تریلیون د یو بل پلان لپاره تیارې نیولې دي، چې په هغه کې مختلفې خبرې اترې او الخونه یا برخې شاملې دي. اوس راځم خارجه تګلارې ته. نو په خارجه تګلارې کې خو غټ ټکی دا دی چې یاره د سیمې لپاره، زه به اول د سیمې خبره وکم د خپل اوریدونکو کتونکو لپاره، نو هغه د افغانستان نا د عسکرو راوستل دي. دا یو غټه فیصله ده چې د امریکا صدر جو بایدن دا وخت عملی کوي. خو کومنګ وګورو نو دا داسې بیا اسانه یا وړا یا ساده خبره نه ده، بلکې په دې کې تر ټولو غټ خرن دا وخت چې دی هغه د طالبانو سره د امن دغه پروسه چې ده په دې باندې موافقه ته رسیدل دي. کومنګ وګورو نو دغه اړخ لا ډیر پاتې دی، که څه هم یو لوزنامه په دوحا کې وشوله او د هغې لمخې دغه خبرې اترې پیل شوې، خو اوس هم په افغانستان کې موږ ګورو چې تشدد روان دی. طالبانو لا د تشدد نه لاس نه دی اخیستی، د افغانستان حکومت هم ورته وار په وار دغه خاستونه کړي دي، بیا نړیوالې ټولنې هم خو تشدد لا بند شوی نه دی. او طالبانو په وروستیو کې په استنبول کې چې کم کانفرنس کې دی دغه یو غټه موضوع وه، ټول غټ د سیمې هیوادونه بیا نړیواله ټولنه اغي ورته راتلل خو طالبان ورته لا نړل. نو دغه خند پکې لا پرځای پاتې دي، او دلته په واشنگتن کې په دې باسونه کیږي. نو یقینا دغه یو غټ اړخ دی د خارجه پالیسۍ. د دین علاوه بیا کلایمیټ چینج یعنی نړیواله تودوخه ده، بیا د نړۍ سره تجارت ته، او تر ټولو غټه مهمه خبره د جو بایدن په نظر په نړۍ کې د امریکا مشري لیډرشپ چي ده دا پر ځای کول، نو دا غي لپاره ډېری مهمه فیصله کول دي.
خپل افتخار صاحب، کچيري تاسو دلته د طالبانو د مذاکرات خبره وکړه، دوی دې ته حاضر نه شول چې مذاکرات وکړي. نن خپل د افغانستان ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په دې اړوند باندې غږیدل دي، نو د خپل سیمایزو هیوادونو رول به پکې سوي په ځانګړي توګه د پاکستان؟
اګوره په دې کې ډېر مهم رول دی د ځانګړو هیوادونو. د هغه شروع به زه هم د دې ورستي، یعنی تیر ورځ چې زلمی خلیلزاد کله د کانګرس د سینټ غړو ته دغه معلومات ورکول، نو د هغه په خبرو کې ما په خپله دغه اوریدنه کتله، نو هغه ورته دا ویل چې او زما څه فکر مندی شته دي. د هغه ځواب وروسته دا هم ویل چې په پاکستاني وار په وار دا غک کړی دی چې د طالبانو باندې خپل سر رسوخ استعمال کړي چې دوی تشدد کچه کمه کړي. د دین علاوه که تاسو وګورئ په ورستیو خبرو کې چې کله هم غونډي شوي دي، نو چین هم په هغه کې ناشته، کمنګ وګورو په روسیا کې د غرنګ غونډي کېدلې، او بیا پاکستان هم مختلف هغه غونډو ته رابلل شوی، کم چې یو ډیر زبده ویم چې مهم تر ټولو مهم رول په دې کې لوبي، ځکه چې دغه تورونه اوس هم لګول کیږي که امریکا ده او که نور نړیواله ټولنه ده، او موږ ګورو چې طالبانو مشران هم چې کله خبرې اترې ختم کینو پاکستان ته ځي. د دین علاوه طالبانو ځنې مشران په دې تیر درو میاشتو کې درې غټ کمانډانان چې دي د طالبانو هغه هم دغلته کې ځنې وجل شو یا ځنې په خپل مرګ مړ شو، نو د دغه ثبوتونه او دغه خبرې اترې وخت په وخت چې کله رامنځته کیږي دغه تورونه نور هم لا قوي کیږي. او د پاکستان کردار چې دی، زه به تاسو ته ووایم چې صدر جو بایدن چې کومې خبرې اترې کړې دي په افغانستان باندې، په هغه کې دا خبره بیخي په ډاګه کړې ده چې کله نه دغلته امریکایي عسکر اوزي، نو بیا به د پاکستان نه د نور رول لوبولو هم تم کوي. نو په دغه تناظر کې که موږ د حالاتو ته وګورو، نو په پاکستان کې ریشي سیلون کې دا وایي زمونږ چې په سیمه کې خبرې کیږي دلته په واشنگټن کې باسونه اورو، تمې بم زیاتېږي او کې دي شي په فشارم زیات شي.
افتخار صاحب، تاسو په خپل اوس ډي سي ته راغلی، یا داسې کوم ځانګړي تنظیمات مو ولیدل د دې کانګرس د سټیټ اف د یونین د لپاره؟
یقینا هغه سړکونه هغه لارې چې زه په عام ورځو تګ راتګ کولای شم اخو بندې وي هغه اړخته، او ماته دا مو ویل شو چې د شپې کروف ټاپ یعنی بره چې کم زمنګا ملګری او همکاران کله تازه تفصیلات ورکړي د دې سټوډیو نه، نو دلته کې به هم چې دی د سیکرټ سرویس کسان وي او هغه سره باید ستاسو نمونه وي. دا وداني چې د کانګرس مخې ته ده او دا ډېر لنډه فاصله کې ده، نو دلته کې به هم انتظامات شي وي. زه پرون هم ډي سي ته راغلی وم او د کانګرس ودانۍ ته تللی وم، نو دلته کې ګیر چاپیره ټول لارې تړل شي وي. زما لپاره د خبريال په هیڅ هم یو ډېر د حیرانتیا خبره و چې زه په ځای پکې پوځیان هم ولاړو، او هغه لارې چې کمی عام وي مخکې به پرانستل وي هغه تړلې دي، پوځیان هم ولاړو، پولیس هم ولاړو، او دغه د خلکو چې د چیکینګ یا د غوی د کتلو کم پروسه ده نو هغه هم لږه زیاته کړې ده.
ډېر زیاته مننه افتخار صاحب.
مننه
تاسو ته، ښه شوی.
مننه.
څنګه چې تاسو د افتخار حسین څخه واوریدل، نن ماسختن دلته یعنی د اپریل په 28 نیټه به د امریکې ولسمشر جو بایدن د کانګرس ګډې ناستې ته وینا کوي. په دې کې به ګمان کیږي او تمه کیږي چې د سیمې په اړوند هم وغږیږي. په وروستیو کې د امریکې د انتظامیې د هغه اعلان وروسته چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه راوباسي، په سیمه کې هم بیلابیل غبرګونونه راځي، او د ډي وی خبريال عبدالرزاق د سیړونکو سره غږیدل دي. په دې اړوند راځي چې دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
د امریکای صدر جو بایدن چې د کانګرس شریکی غونډې ته خپل وینا کوي، په پاکستان کې سیړونکو هیله سرګند کړي چې نوموړي بعد افغانستان، پاکستان او د دې سیمې په اړه خپل پالیسی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې چې د جو بایدن انتظامیه د افغانستان نه د ځواکونو وستو اعلان کړي او لدې وړاندې په خوانی صدر ډونلډ ترامپ ته د افغان طالبانو سره شوی لاسلیک ته د بیا کتنې هم ویلی وو. د پیخور پوهنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څنګ مدرس پروفیسر جمیل احمد چترالی ویل چې جو بایدن به ضرور د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ خبرې کوي، خو د دې سیمې خلک غواړي چې صدر جو بایدن په دې منطقه کې پایدار امن هم خپل ترجیحاتو کې وساتي.
هغه به د سټیبل افغانستان او د پیسفل ویډرال اف امریکن فورسز او فیوچر ګارنټیز چې په افغانستان کې هر قسم حکومت جوړیږي هغه به د دنیا د امن لپاره د هیڅ قسمه خطر باعث نه وي. خو کومه تمه چې د دې علاقې خلک لري چې یوازې د دنیا د امن لپاره خطرہ د بایدن پرایورٹی نه ده پکار، بلکې د افغانستان د عوام د لپاره امن، د پاکستان او د افغانستان د پختون قوم د لپاره امن، دا هم د دنیا ترجیح پکار ده.
نو موري زیاته کړه د امریکای له خوا د پاکستان سره پوزي یا عسکري امداد کېدل امکان نه لري. البته د تیر وختونو په سیر صدر جو بایدن د پاکستان سره د تعلیم، صحت او د ترقۍ ترڅنګ د کشمیر د شخړې په معاملہ کې مرسته کولی شي.
کشمیر حوالے سرا یو امکان شته چې بایدن یو مثبت کردار ادا کړي او دې حوالے سرا پاکستان هم وخت په وخت ډېر کلکه غوښتنه لري چې د افغانستان مسلې حل کول سره سره د کشمیر مسله حل کول هم مهم دي، ځکه چې دا په پاکستان کې په ډېر پا انداز کې یعنی په مستقل بنیادونو باندې د ترهګرۍ او د جهادي تنظیمونو د ختمولو یو لار جوړ شي.
سیلونکي دا هم وایي چې د افغانستان د امریکای پوزونو وتلو وروسته به هم امریکا په دغه هیواد کې تکنیکی او ستراتیژي حل ځلې دوامداري ساتي. د پیخور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د څانګې اسیسټنټ پروفیسر خورشید خان ویل کچري بهرني ځواکونه د افغانستان په داسې حال کې وستل شول چې د افغان حکومت او نور ډلو ترمنځ د سولې خبرې پایتنی رسیدلی، نو په دغه هیواد کې د امن راوستلو لپاره زور به په پاکستان اچولې کیږي.
قدی دغه شانتي وتل نو پاکستان باندې به یو ډېر غټ پرشر وي، ځکه چې امریکا به د پاکستان نه دا غواړي چې ګوره په افغانستان کې حالات خراب شونو تب هم ذمہ واری، ځکه چې طالبان ستا زیر تسلط پاتې دي یا زیر اثر پاتې دي او هغوی اوس هم چې دی نو په دې روغه کې دا وښودله پاکستان چې او دوی د طالبانو باره کې کافي اوس هم اثر رسوخ لري. نو که دغه شانتي کېږي د پاکستان خاوره استعمالیږي یا د هغه ځای خاوره دې ځای او دغه شانتي بل 9/11 هم کېدو خطر وي، څنګه چې هغوی دا خبرې ظاهرې نو د پاکستان لپاره به دا واقعي ډېر زیات خطرناک حالات وي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان نه د وتلو وروسته به امریکا په دې منطقه کې د چین د اثر رسوخ مخنیولو لپاره به د پخوانی صدر بارک اوباما په وخت کې وزکړې شوی ایشیا پیسیفیک ډاکومنت تګلارا مخکې بوزي.
په هغه کې خو هغه ځان سره د انډیا پورې او ملک اغستې وطنونه اغستې دي، خو دې خو پاکستان هغه د اغین اکسکلود کړی په هغه کې نه دی شامل. نو که اوس داسې کېږي نو د دې دا مطلب نه دی چې هغوی مکمل د دې ریجن نه وتل، ځکه چې ناس ټیکټرز امریکې لپاره ډېر غټ خطر ده او ناس ټیکټرز چې هغه دلته کم حالات کېږي یا روانې دی شي نو نور داسې ملکونه دي په دنیا کې داسې طاقتونه دي چې هغوی دا غواړي چې یاره امریکې ته دلته حالات خراب کړی شي د هغوی د وتلو نه بعد. زما خیال داری چې بیا به پاکستان په ایران په دې ملکونو ډېر غټ پرشر وي چې ګوره که داسې په طالبانو په شکل کې یا نور کم خلق دی په افغانستان کې رچوتیږي او حالات مو ته خرابې نو دا غیظ موار په پاکستان او د نور ملکونو وي.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان نه ځواکونه وستل پیل کړی دي او د غرنګ نیټو هم ویلي چې د امریکای سره بسم خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز په خبر.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاګي له کنیکټې دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پرانیزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
تاسو د امریکا غږ دیوه وینئ او اورې ګران اوریدونکو اولیدونکو د جنوبي وزیرستان په دوه توی سیمه کې تیره ورځ د دوه تنکیو ځوانانو وژل کېدو او ټپي کېدو وروسته نن په دویمه ورځ هم په سیمه کې احتجاجي پرلت دوام لري او دغه خلکو ځایي خلکو د جنازو سره دغه پرلت ته دوام ورکړی دی. د ډیوي خبریال هم سیمې ته ورغلی دی او سبا به تاسو ته په خبرونې کې موږ جیرا پورونه او نور جزئیات هم د دغه احتجاج وړاندې خو د محل زموږ سره د عارف یارل یا د ریډیو فری یورپ یو لن شانتي ویډیو د غواړو تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو د دغه احتجاج حال وګورو. تاسو د جنوبي وزیرستان د مکین تحصیل لند حال د پرلت په دغه ویډیو کې ولید سبب تاسو لپاره نور جزئیات هم په خبرونه کې لرو چې تاسو به وړاندې کوو. پولیسانو ویل دي چې دغه کسان دغه دوه تنکی ځوانان د ناپیژند وسلوالو لخوا په دزو وجه شوې دي خو د دې پلتنې هم پیل کړې دي. نور تفصیل به سبا تاسو وړاندې کوو. د محل زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د مهاله ته په هنوای چې د کووډ یا د کورونا ناروغي لکه بل ډیرو ماشومان ته هم دغه وایرس ورپوري کیږي او تر اوسه په پاکستان کې هم زیاتره کومې قضیه چې مخې ترتلې هغه د مشرانو بوي او یا به هم د ځوانانو وي چې په کورونا وایرس به اخته کېدله خو د مهاله ویل کېږي چې د ماشومانو د کم عمره ماشومانو او د دې تر څنګ د پاخه عمره ماشومانو هم په دغه وایرس باندې اخته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره چې څنګه د کورونا وایرس څخه بچ کړی شي ماشومان باید څه وکړي په دې باندې به هم تاسو لپاره ویډیو وړاندې کوو چې د دې خبریال د ډاکټرانو سره غږېدلې ده. خو دا مهال زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د پولیو د کمپاین په حقلا وروستی راپور لرو د شاهینشاه راپورت تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي اداره وای په راتلونکو کې د پولیو ضد ساسکو نه انکاري خلکو باندې سفری پابندې د شناختی کارت او ډومیسایل بندولو او نورو بندیزونو غور روان دي. د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویډي وت ویلي د پولیو کترو په اړوند د خلکو پوی لپاره هر ډول ګامونه پورته شوې دي خو د دې باوجود په لوی کچه انکاري خلک رپورت کیږي کوم چې د پولیو وارث مخنیوي په لار کې تر ټولو لوی ستونزه ده. پاکستان کې مسلسل د پولیو وارث موجودګي نړۍ کې د بدنامۍ سبب جوړیږي او د پول وارث لوجه پاکستان د سفری بندیزونو سره هم مخ کېدې شي.
نو مختلف سیزونه چې دی غا زیر غور دي په دې کې نو قانون سازي چې دا هغه مونږه هم کولی شو چې باغې کې د سی ان آی سی بلاک کېدل باغې کې د ډومیسایل بلاک کېدل باغې باندې سفری پابندي لګېدل دا ټول خبرې چې دي دا زیر غور دي او ان شاء الله ډیر زر چې دا به امپلیمنٹ کیږي ځکه چې دا د ټوله دنیا لپاره چیلنج دی او د ملک د بدنامي خبره ده او د سټیټ د ریټ چې دا غي د چیلنج کېدو خبره ده.
د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا کې تیر شوی پولیو کمپین په وخت 3000 انکاری خلک رپورټ شوی. د ترڅنګ 15000 ماشومان د سناسو وجوهاتو لوجې د پولیو د څاسکو څخه بچ پاتې شوی وو. د پولیو د مخنیوي اداره وای صوبا کې هر هدفي ماشوم ته پولیو د څاسکی رسولو لپاره سخت پالیسي جوړوي چې انکاری خلکو شمیره راکم کړي. له دې وړاندې هم په کال 2019 کې حکومت لخوا سخت ګامونه پورته کړي شوی وو، خو د کاری خلکو پشمیرا کی کمی نو راغلی. د پیښور اوسیدونکو فیض محمد خلیل وای حکومت لخوا د پولیس ساسکو څخه انکاری خلکو په ضد سخت ګام پورته کولو لوجې په انکاری خلکو شمیرا کی زیاتوالی راتلی شي.
نه نه دا ګوره داسې کار دی کنه چې دوی خپل عوام سره مینه کوي په خوشکله سره تور ته شناخت دي ګډ باندې خلکو دا خو پښتانه دي، دوی خو نور هم غوسه کیږي ته چې څومره ورته په غوسې سره وي په سختۍ سره وي تا خو ګوره د حکومت پالیسي ده چاغي بخول عوام سره خو طریقې سره کوي نو الحمدلله دینه څوک انکار بیا نه کوي.
یو بل ځای اوسیدونکي غلام سخی وای پولو کترې د ماشومانو روغ صحت لپاره دی او هغوی د حکومت هر هغه ګام ستاینه کوي کوم چې د خلکو ګټې لپاره پورته کیږي.
بس چې د هغې د حکومت چې څه فیصلې زمونږ قبوله ده نو هغه خو زمونږ مشران دي او زمونږ په ښه باندې خبرې کوي، زمونږ په بد رویه باندې خبرې نه کوي.
کسوم تیر کال په پرتله د پول وارث په مثبت پیښو کې کمی راغلی، خو بیا هم د خلکو منفی رویه او انکار لوجې مسلسل د چاپیریال په اوبو کې پول وارث راڅرګندېږي او د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې د پول وارث لوجې خطرناکې بللې شوې دي. پاکستان کې سږ کال د پول وارث نومبی ډول یوه او دویم ډول شپږ پیښې رپورټ شوې دي. تیر کال پاکستان نه د پول وارث نومبی ډول 4 او دویم ډول 115 پیښې رپورټ شوې وې. شاهین افریدی، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام او پخیر. پولیو بیماری دنیا کے معشومان دپارہ ٹولو کی خطرناک بیماری دا. روغ رمٹ معشومان د کرسے اور ڈانگورو جوان تیرولو باندھے مجبور شی. داتا سبان دے اخلاقی فرزم دے، داتا سبان دینی فرزم دے چخبل اولاد صحت مند اسات دے. اور پولیو قطرون علاوہ د پولیو بیماری اس علاج نشتا. زتاست خواست کوما چې خپل ځان د پاره، خپل نسلونو د پاره، خپل قوم د پاره، خپل ماشومانو ته پولیو کتری ورکې. ډیره مننه.
دا د امریکا غږ دی. ودا ګران اوریدونکو، زو د بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د پښتونخوا د اوبخوره په ځمکو کې د غنمو لوونه شروع شوې دي چې کروندګر او زرعي ادارې امید لري پیداوار به سخت کال خطر لاسه شي. راځي چې تفصیل یې د ملک وخاص په دغه ریپورت کې وګورو.
د پښتونخوا د اوبخور پزمګو کې د غنمو لونه شروع شوې دي چې کاروندګر او زری ادارې امید لري چې پیداوار به سخت کال خطر لاسه کیږي. د زراعت ادارې سرګندوي چې خپ پیداوار وجه د موسم د مقابلې تخم سره د خورې او سرو پوره استعمال او د مرزونو په وخت مخنیوي دي. د 400 ضلعي ډایرکټر علي خان اوه چې د توسیع زراعت ادارې کار دادې چې په پیداوار کې اضافه په مختلف ساينسي طریقو وکي. د زیاتوي چې سخت کال 2000 هکټره باندې زیات غنم کرلی شوی دي چې آسمانه هم په وخت شوی دي.
پیر سباق 2015، پیر سباق 2013 ودان خیستہ دا تخمونه مونږ زمیدار ته ورکړی دي او ساکالی مونږ زمیدار ته 8637 بوجه د غنم ورکړی دي. 8637 ایکړ د کم دي دا نوی تخمونه کرلی شوی دي. دیتا بیلنس دوز او فرټیلایزر کم دي، ریکومنډیشن چې کم دي صحیح مونږ ورکړی دي، زمیدارو استعمال کړی دي او ساکالی چې کم دي نو غنم او فصل ډیر زیات خدي او د تیرشیوی کال په نسبت باندې چې کم دي سکل بیماری کم وا، خو ټیم په ټیم چې کم دي زمیدار او خپل د غیاګانو د جړی بوټي دوایانو چې کم دي هغه استعمال کړی دي او د فنجیسایډ سپری چې کم دي سرخی سپریم په ټیم شوی وا څنګه محکمه چې کم دي نو زمونږ د اګریکلچر ایمرجنسی پروګرام لاندې چې کم دي فنجیسایډ راغلی وو هغه موږ زمیدار ته ورکړی دي په ټیم سپری شوی دا او فصل ان شاء الله ډیر زیات خوله دي ډیر برابر دي هارویسټینګ شروع دي.
400 د اوبخور زمکی کاروندګر انعام الله په پټی کې لو شروع کړی دی. د به وخت باران نه هم یریږي چې وریځ په چکر وخی
سر کال هو غنم خو خو باران نه شروع شو دا سرخی مرز راغ یغې له خراب کړل من په سپری مې وکړه اوس گزاره کوي او بدلونه شروع دي په علاقه کې شروع زمونږ غنم هم پاخه دي به شکر د سر کال غنم ډک دي.
د پښتونخوا د نیمه نه زیات ځمکه بارانی ده خو د 400 ټوله د اوبخور لاندې ده. د شعبه توسیع زراعت د وینا تر مخه د 400 په 3 او 1000 هکټره کې په سالور سلویخ زره هکټر باندې سخ کال غنم کرل شوی دی چې د یو اکړ نه د سلویخ باندې نه زیات د پیداوار اغشتو امید ساتي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، چارسده.
د پښتو ژبې وتلی نوم ښاغلی سلیم راز د تیرو څو ورځو راهسې ناروغه پروت دی. هغه ته ډاکټرانو د ښه کېدو تسلي ورکړې ده او کور ته یې لیږلی دی، خو د ډیوه خبریال ارشد مومن د هغه د کورنۍ غړو او د ملګرو سره په دې اړوند او د هغه د ژوند او کار په هکله خبرې کړي دي. راځئ چې دغه ویډیو په ګډه سره وګورو.
ښاغلی سلیم راز د پښتو ژبې وتلی دانشور، محقق، شاعر، ادیب او د خبریال په توګه پیژندګلو لري. د تیرو څو ورځو راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کټ پروت دی او په دغه وخت کې نشو کولی چې ډیوه سره خبرې کړې وي. د ښاغلی سلیم راز نوم د یو مزاحمتي ادیب او سیاسي کارکون په توګه پیژندل کیږي. د خپل عمر ډیره برخه د قومي او طبقاتي مزاحمتي تحریکونو کې تیر کړی. د یو لسنه زیات یې د شاعرۍ او نثر مجموعه چاپ دي او د بچو په وینا یې تر دېرشتو نه زیاتو پورې کتابونه لا هم د چاپ نه پاتې دي. د ښاغلی سلیم رازوی ارشد سلیم وایي پلار یې د قلم د لارې د پښتو ژبې او قام ډیر خدمت کړی دی.
د باچا خان او ولی خان سره ډیره زیاته نږدې ناسته کړې وو. همداغې په هدایتو په رڼا کې کراچۍ ته تللی دي. بیا د پښتون متحده محاذ جوړ کړی دی. بیا د نیپ یو ډېر دا بوی چې اکټیویسټ پاتې شوي دي. د پښتونستان په تحریک کې هم په یو دور کې سکسټیز کې چې کوم چلېدلی و په هغې کې هم پاتې شوي دي. او چې څومره مارشدایي حکومتونه راغلي دي دغه ځای کې مبارزه کړې ده.
ښاغلی سلیم راز د طالب علمې د زمانې نه د ادب او سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې او د قومي مزاحمتي تحریکونو برخه پاتې شوې چې پکې په پاکستان کې د پوځي حکومتونو په وخت تخپل شاعرۍ، تحریکونو او صحافت له وجې ډېرې سختې هم تیرې کړې دي. په 1980 کې اولنۍ د پښتو کانفرنس را جوړولو تر څنګ د انجمن ترقی مصنفین پاکستان د تنظیم جنرل سیکرټري پاتې شوې او په صوبایي او ملکي کچ د ګڼو ادبي تنظیمونو غړی هم پاتې شوی دی. د پښتو ژبې ماهر او د ښاغلی سلیم راز ملګری ډاکټر مصطفی کمال وایي سلیم راز صاحب خپل ټول ژوند د پښتو ادب او قومي مبارزې ته وقف کړی وو.
کدی د دې غوسه وانو هغه د قام د خوشحالو لپاره او کدی د خفګانو د قام د خوشحالو لپاره او کدی د دې مبارزه وانو د قام د خوشحالو لپاره و درا صاحب هیڅ داسې فکری اړخ نو چې هغه مونږ ورو چې هغه د غې لارې د غزات ته زی زبا دا خبره وکم چې راست خپل چې کوم د دې دلته د کر کروندې زمکوه راست هغه خرڅ کړي د پاغه باندې هغه عالمی کانفرنسونه او دا مجاهدې او دا مبارزې کړي دي.
ښاغلی سلیم راز په کال 1909 کې د خیبر پښتونخوا د چارسده ضلع کې زیږیدلې. په خپل کلی اسلامي کالج او بیا ګورمنټ ډیګری کالج د رئیس اسماعیل خان کې زده کړې ترلاسه کړې او د پښتو اردو ژبو ورځپاڼو او رسالو کې د ایډیټر او د لیکوال دندې هم ترسره کړي او د قلم سره د ملګرتیا دغه سفر یې تر بیمارۍ د اخیری ورځو پورې روان ساتلی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د کتونکو مشغولول
وایس آف امریکا ډیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات ډیوا سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512. د ډیوی خبرونه دوام لري. ګرانو لیدونکو په روژې کې روژه ماته تیار ول میرمنو ته هم ډیر یو ګران کار وي، خو بیا مسافرۍ کې مسافران څنګه دغه کار سرته رسوي او د دې ترڅنګ چې هغه نورې وظیفې هم لري، کار هم لري، او بیا دلته په ځانګړي توګه په امریکا کې څنګه دغه کار کوي؟ راځي چې د نیویارک ښار ولوري ته لاړ شو، چیرې چې درې پښتانه په یو کور کې یو ځای اوسیږي او دوی د مسافرۍ ژوند تیروي او روژه ماته هم په ګډه سره تیاروي. دغه ویډیو تاسو فضل الله تیار کړی ده.
دا په نیویارک کې میش پښتانه مسافر دي چې د روژه ماتي تیاری کوي. دوی په کور دننه پخلی کوي او بیلابیل ملګرو خپل کارونه په خوښه ویشلی دي. ناصر خان، ارشد علی او فواد باچا په یو کور کې اوسیږي او هر ماښام په شریکه د روژه ماتي لپاره پخلی کوي. ناصر خان وایي په امریکا کې یوازې اوسیږي، خو چې کله هم له دفتره راشي نو نیغ د پخلی ځای ته ځي او د روژه ماتي لپاره هر کار د خپلې خوښې مطابق کوي.
جاب نه چې سړی راشي نو بیا خامخا دلته خو ډیفرنس سکیډول خو هر سړی کوشش کوي چې زه داسې یو سکیډول جوړ کړم، یو داسې وکړم چې روژه ماتي له خپل کور ته راشم. نو چې څنګه رو رسید ټولو ملګرو خپل خپل ټایمونه دي او بچی راشو، نو دلته خو چونکې موږ ټول سنگلز یو نو راتلو سره په کچن باندې ورشو، خدا خپل مونځ او داسې مونږ نه ورس نه فورن کچن ته. نو ټول مرګري خپل هغه کنټریبیوشن کوي، خپل دغه پکې کوي چاله سچل ورځي. یو مرګري دی هغه فار ایگزامپل پکوړې خې پخې نه پکوړو ته دغه شي بل بل سي چارټ شو، فروټ چارټ شروع کی، څوک سالن شروع کی.
په مسافرۍ کې د روزي راتلو سره که څه هم یو شمیر ستونزې راځي، خدا پښتانه وایي چې په شروع کې ورته لږ ډیر مشکل وي، بیا خپل وخت په دا شان تقسیم کړي چې هر کار په خپل وخت او ښه شان سره وشي.
خو عدلی وایي چې کوم ملګري هم راشي نو بېله بینا په خپله د پخلي تیاری شروع کړي او هڅه کوي چې هر کار په شریکه وکړي.
یو خو مسافري ده او بل لکه ستړی والی او دغه نه کېږي، په یو ځای یا به کار کوو یا به دی خو دغه کوو. نو بس دا روژه ماتي له مخکې تقریبا یو غنټه دوه مخکې راشو او بس څوک یو څه کوي، څوک بل څه کوي، څوک بل څه کوي، نو بس دغه دغه دی. او روژه ماتي د روژې لپاره بس دا خو زمونږ دا هغه ملګری دی، ناصر ملګری دی، نو دی اخولو پخولو کې ډېر ښه تکړه دی، د دې کوکینګ ډېر زبردست دی. نو بس د له مونږ کوکینګ ورکړی دی
تاسو کوم
منګه پکې زه پکې خو زه زما خو بس دغه یو دغه دی پکوړې پکې ولې پخې کړم، روټه پکې پخې کړم، پراټه پکې پخې کړم، نور پکې وسره تیاری میاری وکړو، فروټ چاټ کې وسره پرې راته کړو. نو بس لا اسې نو درې کې زه خپل خپل کارونه کوي، یو ار یو کس خپل کار خو په شوق کوي.
شربت دا جګوم راواله.
د روژې مبارک میاشتې د راتلو سره په امریکا کې د کورونو ترڅنګ دلته میش پښتانه د نور ملګرو کره هم سي او په ګډه د روژه ماتي اهتمام کوي، چې داسې د کورونو نه لري هم خپل دود دستور روان وساتي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د دې وی خبرونه دوام لري. کورونا وایرس په نړۍ کې کړکیچ رامنځته کړی دی. په هر هیواد کې خلک د بیلابیلو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي، خو په عربو متحده اماراتو کې د پاکستانی وګړي هغه پښتانه چې تللی دي او هلته مسافر دي او مزدور کاران دي، هغوی کومې ستونزې لري د کورونا وایرس په وخت؟ دغه ټول تفصیل تاسو ته عرفان بهادر راغون کړی دی چې په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوي.
کرونا وائرس چې څنګه نړۍ ته پلی دغ شان په یو ای کې کار کوونکي پښتانه هم یې د پریشانۍ سره مخ کړي دي. د کرونا له سببه تیر کال هم د څو میاشتو دپاره په هوایي سفر بندیز لګول شوي وو. دغه یارې اوس هم د مسافرو خوب تختولی. په یو ای کې یو کار کوونکي وایي زما تیر کال واده و خو ناڅاپي فلایټونه بند شو نو واده مې پاتې شو. اوس مې د چوټی وخت دی خو بیا یاریږم اسې نه فلایټونه بند شي او پاتې شم.
الو ما خپل کاغذونه ماغذونه هر څه مې برابر کړو او زه په چوټی باندې تلم خو بس د څلورو پنځو ورځو خبره وه په هغې کې پلیټونه بند شو. بس بیا خو زمونږ ډیپټي ده چې ډیپټي ده چې یو پیره بند شي نو بیا بل کال دپاره مونږ ټایم برابرو. نو سکل مې انشاءالله پروګرام کړی دی او که خیری قرب ته منظوری نو د رمضان کې په پنج تاریخ باندې یا په سات تاریخ باندې به انشاءالله دا تلو خبره خو ځان لده او زما اوس هم مړه کې دا یاره ده او دا فکر غم را سره دی. زما یاره هسې نه چې زما د تلو نه مخکې مخکې دا پلیټونه چاته بند نه شي ځکه چې د انډیا د طرفه خو پلیټونه بند کړل د دې طرفه هم او د هغه طرفه هم او پاکستان دې الله خیر لري او ګورو به کنه چې څه کېږي.
یو ای کی کارکونکو وای یو خوا کارونه خراب دي بل خوا پاکستان کی گرانی سیوا شوی دا مخکې چې د درهم ریټ کمو نو گزاره به کېدلا اوس ریټ سیوا دي او گزاره نکی. د پاکستان حکومت وینا کړي چې بهر هوادونو کې اوسې دن کې مدونانه ته اساني راوستي دا او شپږ دیرش پاڼو والا د پاسپورټ نوې کېدلو پیسې د یو نیم سل درهم نه کم کړي او پنځه اتیا درهمو ته را کوس کړي. مزدوران وایي چې دا پاسپورټ پیس مونږ د خپل تنها نه ورکو نو دا ډېر ښه قدم دی چې حکومت پورته کړي.
په یو نیم سل درهم باندې پاسپورټ رینیو کېدو او اوس په پنځه اتیا روپۍ درهم باندې پاسپورټ رینیو کېږي نو دې کې نور څه مسله نشته. خو دې کې ډېر کسان داسې دي چې یاره بهیي هغې کمزوري ځان سره دوره پیسې یا پرېږدي یا نه پرېږدي ځکه چې ټولې پیسې کور طرف ته لیږي نو هغه سره یادل ده کې د خپلې خرچې دپاره یي یعنی او چې د ایمبیسۍ دا خبره پکې راشي د پاسپورټ خبره پکې راشي دا زموږ د مزدورکارو دا په خپلو پیسو باندې مونږ رینیو کوي. دا د کپنۍ د طرف هم نه کېږي او دا د ارباب د طرف هم نه رینیو کوي نو دا زموږ په خپلو پیسو باندې رینیو کېږي او دا د فخر خبره ده د ویاړ خبره ده چې هغې زموږ دپاره دوره سوچ کړي دوره قدم اوچتوي. په دننه پنځه شپږ کاله مخکې چې راتلمه کرنسي په اټایس او انتیس او ستایس کې دغسې لږ بګ چلېدله او اوس چې کم دنو په چوالیس او پینتالیس کې چلیږي کرنسي. مخکې الحمدلله ښه ګزاره پکې کېدله سوله سوه تنخوا وه او ښې بلا پیسې به ترنه جوړېدلې کو به لږ هم جوړېدلې نو په هغې باندې به ګزاره کېدله او اوس چې کم دی کرنسي زیاته شوې ده خو دوره قدر کار دی چې اخو ورته مسلې هم زیاتې شوې دي پریشانۍ هم زیاتې شوې دي او کار پی نه کېږي.
پاکستان په شان یو ای کې هم کرونا کاروبارونو ته زیان رسولې او د رپورټونو مطابق په زرګو پاکستانیانو د کارونو لاس وینځلې او ویزې کینسل شوې دي. دین وروسته یو ای په پاکستان د سیلانې او کار روزګار یو دوه بندې لګولې کم چې تیر کال د نومبر په اتلسمه نیټه باندې لګولې شوې او تر نن سات پورې ویزې بندې دي. مزدوران پریشانې نوریم سیوا شوې دي او د چټې تلونه ډډه کوي. عرفان بہادر وایس اف امریکا ڈیوا یو ای.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د جی وی ګران لیزم خبریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او تاسو کولی شئ د جی وی ټول ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یو چل 770B103 چینل باندې 24 ساعت یا 24 ساعت ووینی. زه د دې خبرونه قربانا منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو نه اخلو اجازه او تاسو هم په لوی لاس پارو تاسو خې چاري ولري نن چې کوم موضوعات متاسطه وړاندې کړله او کوم د سیمې څخه راغلي راپورونه و هغه مهم تاسو په خبرونه کې وړاندې کړ په دې هیله چې تاسو ګټور تمام شوي وي. نو تاسو په لوی لاس پارو سلوړه و آباد اوسئ.